سلور بجیشوی احمد چی بریم دا زدی رڑو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا السلام علیکم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری دا ناتو دفاع وزران او شریکانی هم دا چه با دا بلجیم پا پلازمین بروکسل که دا افغانستان پاره بحثو نلری وران دی بروکسل تورزو او دا دی غوندی لپریکو مخبرو دا با هم واوری چه دا دایش پلسکونو سر تیری ماشمان و میرمنی پا ننگرهار که دا ملی امنیت ریاست تسلیم شوی پا دوی که یوش میر بحرانیان دی خوتر هر سمخ که خبرون لسالی محمد سالیسخ
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځینو د ملاتړ پروسه به دوام کوي په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبرونه تویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغو خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي خو طالبان باید واقعا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو تر نهو پړاوونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حملې وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان وژل سول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ زلمی خلیلزاد نن د روسیې چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي د دوی په بکتنه کې به په افغانستان کې سولی د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګي حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي د والي ویان اتاولا خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن مبشین د صفر د وخت ای پر ځوکونو شوی ده
شاو خدو بجی د جلال آباد خرص رمنه هیاړور بیسیک ملاتی سیمه کې د صفر دوز وکونو پر کاروان سرمرګ تورستی بریټ شوه دی متاسفانه په دې پیخه کې د ماشومانو په ګډون دوه ملکیان شهیدان شوی دي یو لس نور ټپیان دي همدارز په پیخه کې د صفر دوز وکونو درې منصبین شهیدان شوی دي او شپږ نور ټپیان دي
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیه ټولی پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوې ده
بد مرغه د دریم کنډک د سقیلی ټولی قمندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی په نوم د خپل یو برید مل په ډزو شهید شوی دی زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه وه یوازې دغه برید مل رواني تعادل نه درلود
شغلی رضایی وایي چې حمله کوونکی نیول سوی او د دې قضیې په اړه ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي په پاکستان کې یوه قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوی فعال ګلالۍ اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلوي له کابل محاکمې ته انتظار دی دغه غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي راډیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې ته راوستل سوی و په دې محکمې کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل دې تر محاکمې پورې دوی اونۍ په توقیف کې وساتل سي خټک زیاته کړې چې دی به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي محمد اسماعیل چې د پوهنتون استاد د خپلې میرمنې سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړي دي د هغه لور ګلالۍ اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقادونه کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي په لندن کې ډیره د بشري حقونو دغې څارونکې ډلې پرون پنجشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زندانی لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغسې ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي راپورونه وایي د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوي دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاري اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړه. دوی د زرغونې ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهوونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اژانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوښکې بهوونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به تاسیزین ډېره زیات وي.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبره وو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوت په خو به تیا ونیوي، اوس 1500 کلداري پرې وکړي باندې د ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث د ډیر مهم دی، د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس مهم راښخوالی.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډیر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې روانې دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست اسدالله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمین بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره د صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې بخپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره د دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمول لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو بله
مهرباني ادامه ورک.
شبر صاحب، ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې ډېره برخه د امریکا متحده ایالات برابروي.
بله صدیقی صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناتو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید کوشي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی، مننه. د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره وو. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش په لسګونو کسان چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسګونو ښځو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپږ طالبان دي د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي او دې سره کورنۍ هم چې اتلس ښځې د داعشیانو دي چې دې کې درې ښځې بهرنۍ دي، درې کسه د داعش غړي چې کوم یو دي دا د اردن دي او پنځه دېرش ماشومان هم دې سره دي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظرعلي واحدي وویل د افغان ملي امنیتي ځواکونو پرله پسې عملیاتو او شدیدو ګزارونو داعش وسلوال مجبور کړل چې له سیمې وتښتي او یا هم دولت تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربې د دې باعث ولې چې دوی په چراګام ملاقې سلیمان خیلو تنګي تنګي وزیر باغدره مامند بندر د ټولو دوی لکړل. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چاغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او څور ورځې نور ټول تسلیمیږي. یعنی د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښېښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خپل چې له مخالفته یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنو یې رسنیو ته وویل
نو ورځ په ورځ چې موږ کتل عوام کم چې ځایي خلک وغیرې کوزیدل کورونه ته ټول ونیول ځمکه ته ټول قبض کړي مالونه ته ونیول او چې څوک به د کلي نه ووته بس چور په ورګاټ کوي دا غنیمت دی. بیا د هغې نه وروسته د کفر پاتی ولګولې
لکه خپل زموږ ساحینه چې څوک بهر وو هغه عوام و که هغه هر څوک موږ خپل پلار ته م ورته ویلې ما خپل ورته ویل ورور ته مې ورته ته هر چا ته ما م ورته ویل څو جو موږ له موږ چېرته دا موږ خپل ورور ولې خپل پلار ولې خپل کلیوال خپل غنان نه بنو موږ چېرته دینه موږ ته ماغه د خیر خپل افغانانو سره ور درېږو.
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډېر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یوه ستر خطر بدل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیرمل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځانته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلینې ولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریې ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او پنځه دېرش کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤل بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسلواله چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره د دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات شوي دي او دا ډله جدا ځپل شوي. د دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو له مخې له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنون کې وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب او جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي دا غلطه خبره ده. دا ډېر زیات ده چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي. زه فکر کوم مشکل دی، بس ډېر زیات دی.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی سټولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغیو د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو څښتنان وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت ښه و، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابره خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغ لرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بسته‌بندي کوي. دا انارو دغه باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیداسو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت شش کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال یې په 300,000 افغانۍ اجاره ورکړی وو، خو سش کال یې په 300,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا ستونزې لري چې شوتلري وروس لري او یو مخ معنا ګرځي دا چې میده دې پرچل دې د خاصه شوتیه په خاطر چې خالي شوتا کړه. د مثال دلته بازار نه لري، څو موږ بازار ته ورو هغه چې راپورته کې هغه پغه د سی باغ والی چې هغه ګرځري دا د باغ پیسې نه جوړ په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه بیا کاسه په ارسلی باندې کارګر پسې دي مزوري غواړي خواري غواړي. اوس موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتې دي. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو اس مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅېږي.
دا یوازې جانان ماما نه دي چې لدی ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي لدی ستونزې کړيږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراض ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نسي کولای.
اغه اول ګولې ټوله شوکې په ورچاو دوم ګول چې وکی د دوم ګول سپانار نو اغه اول ګول نسته غو بچیږي. د دوم ګول بیا هیڅ نه بچیږي لکه دریم ګول دوم ګول نه دی وینول اغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالي د مچ دی دا ګوره ګرد مچ ویلی دا انا دا ګرد د مچ دی دا ورسته پسې شوتا دا خر خر چې دا بیا د شوکې تاثیر دی نو هغه چوي وو شوتا وکړه مچ وکړي درې مرحلې هغه دي. یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتکي په خو به تیاو نیوي اوس 1500 کلداري پرې وکړي ټمن دي ټیکس باندې انو خلق څوک ته نظر کولای شي نه رانی ولای شي نو په دور په څوک پټی په پروت کال په دغه شپو کې د خدای تعالی واده نه په ګر ارغنده کې په زمټ په کلی کې نه و پاته سش کال واده نه ولاکه خرڅ شوی دی واده نه ډیره ده کلر نه چا ویل چې د پلانی با خرڅ
بل خو د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شل سلنه زیات دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه 1,18,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي. د کرنې رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب سوالی د انارو په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړي د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي.
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډېر وخت کېږي او زموږ اکثره بزګر چې دي د دې نه شکایت کوي. د دغې دپاره بیا ډېر چې هغه سخترین دی او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی. موږ د هغې دپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په 1,50,000 نه زیاتې کاربني خلطی توزیع کړي بزګرانو ته. همدارنګ بعضی تلکونم پیرامونی توزیع کړي دي. اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو دپاره موږ رسیدګیم نشو کولی.
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې وروستیو کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشتوالي څخه شکایت کوي.
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ د یکشنبې په ورځ پیل شوی و او پکې 500 ښځو او نارینه وو برخه واخیسته. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالیستان په خپله برخه کې، علما کرام په خپله برخه کې، قومي مشران په خپله برخه کې، پیاندي په خپله برخه کې چې کوم مواد دی اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصيږي په راتلونکي په هغه باندې پېښېږي.
د خوست عدلیه رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولي او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپلې ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپلې مشکلې د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي. څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې هغه خپل عرض وړاندې کوي هم هغه هلته فکر کوي چې زه نور هم مشکلې کې ښکېږم.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. دې پورې چې یو خپل مشنون په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غږ کې نه وي په ټاکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پوره ډېره غل لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې د خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات مونږ ته راکړل شول زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوق په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپېژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني.
موږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې د کوم ناوړه رواجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عامه پوهاوی وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي. په خصوص کې نه ښځه د میراث ورکول کېږي او نه ښځه په خپل هغه اجاب قبول چې ارکان د نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
که څه هم په دې وروستیو کې قاضیان او شرنوالان ولسوالۍ ته تللي او هلته یې ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو چې مونږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخمخه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقې کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي نو موږ ته نه را توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي. له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. نو څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نږدې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولاړکېږي. وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. د خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته ورسېږي. داخله پورې ورسېږي، چې جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه انځا والي کومندان او امیر مالی سره انچافي تجارت کوي سربازانو پر اکو باندې. زموږ غږ دې تر ورسېږي، داخله ورسېږي، چې موږ خپل حق راکړي او موږ خپل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي، چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان یې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونې غرنۍ لوبې ترسره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دې لوبې ټول لوبغاړي نارینه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دې لوبې یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي:
دری مسابقه بچهای هستند که ما اینجا
په دې سیالی کې هغه هکاندي چې تمرین یې کړی مسلکی دی. لاس ډیر لوبغاړي زموږ هدف دا دی چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف ما یې بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه ترسره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر صادق صدیقی وای دغه فدراسیون د نن ورځې د دغه سیالی په ترسراوي کې همکار دی.
بله، مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بازی
دغه سیالی رسمی دی. لومړنۍ سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی. یو نیک کاری کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
متقبل شم خانه شم باید خلی بینن جوانای بسیار هستند.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شمولیدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پدیسیالیو که کومه برخه نه لرو، در غلوب یوازی ده هلکانو لپاره دی. مو گیل دو در اغلیو، سو پراتون که پدیسیالیو که برخه وخ.
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالۍ مخینه نه لري، خو تمه سره چې دغه سپورتي لوبې به په افغانستان کې زیاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مرجع ولسوالی لیکي د وی تلپات او بایزت سولې په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکو غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر لاینتا فکر واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د مسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبري سره کوي. د ناټو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یوه ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطعې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 هم شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوی ده. په پاکستان کې به قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید شوی فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د غیدارې په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوشکي بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د ولادت مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتیا ووریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص سبشي پیغامونه خبرو خو اوس په لوبو ته مخه کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانګزي راغلی. شغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نور خبري علينا ډېر مينوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبريالانو مينوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډېر زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مينوالو لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالانو هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت د خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف وو. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یې ووسي چې هغه د ورزشي خبريالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو، دغه ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راټول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطح باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري. موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دو خبريالان موږ درته وایو چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا وه چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. استاد شاهد یاست چې زموږ مثلا که د کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نور لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ زموږ تقریبا ټول زیات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یو خبريالان هم ورته دي. او همداشان په نورو مسابقو کې د خبريالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوالو مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادلې لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هنوي حکومت سره راپیل شو کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ری ښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو د کرکټان په آسیا اولمپیکي میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر پرې پوه شي په همدغې خبریالې له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته عام فهمه معلومات ورکړو مونږ، یعنې دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه رابیلو، مانا یې دا ده چې ورزشي خبریال باید هغې باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بلته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوه قوي ده چې هغه زما نه اخس وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه مونږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولی شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو مونږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله شي، د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسېږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند:
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسېدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري په راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږدی شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سړک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کېږي خو څوک یې د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته زی هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅۍ په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بېسودو پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې بېشمېره ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین څښي خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشیانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 500 بسترې او 100 کسان ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې 13 کلونه کمی هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتون یې کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دوی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره بلم معتاد. بیا دم دا کور د دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوش یې کوم له خیره.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې په کې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې په کې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغو مواد سرمو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغل مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولی دی. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان بندین کړي دي، جنایي مدیران بندین کړي. په حوزو کې چې د نورو برخو کومو کارکوونکو دغو موضوعاتو سره اړیکې درلودي هغوی مو بندین کړي دي. موږ لومړی له خپل ځانه مبارزه پیل کړي او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی، ستاسو پیغامونه مو ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته یې خبره کړم. څو وکولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو، نو دا اونۍ د کوم مسؤل سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو. نو هیله ده چې تاسو یې واوري او په نورو خبرونه کې به بیا ورسو پر هرې موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤولینو سره مرکې هم ولرو، د هغوی جواب به راواخلو. نور منظنډو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اورېدونکي پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. د خپل والد صاحب محترم د خدای یو خواهش لرو چې دغه د شخصي پوهنتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل فیس ورکړي. نو که چیرې دوی یو څه تخطیط رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د سي پوهنځي په باره کې، که چیرې یو څه تخطیط رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم، کرښې ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت له ندالي ولسوالۍ له لوی باغ له ساحې څخه. زموږ د هلمند والي دغه غوښتنه ده، زموږ یوه ستونزه چې ده د ندالي ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تخیر نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملت وي د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملت وي چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کښې نه څه ګرځې دا لای د غلو په تور مو نیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړي. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله وه ارزو ده په دغه اړه دقیق معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ټکې کښېږدي. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کښې ولایت کښې په نایي ولسوالۍ کښې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو ل استرنبورګ څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. بچین د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دښته چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه په خپله معلمینو ته نمره ورکړي، خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپله ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تړل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپلې زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته هغه خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو تر منځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لوړپوهو چارواکو ته ورسېږي او د 50,000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایتو څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. دغه زموږ د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی. ور دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع، بیا د اختر پر یو څه سړک وکړي، د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي. نو بیا کار بند دی، هغه ټکه دا خپل سامانونه وشانم یو ویل نقل کړل. یا سړک یې پر نیمایي باندې پیښوي، نیم سړک یې ډمبر کړی دی، نیم سړک پاتې دی. دا نیم سړک چې پاتې دی په ډېر خراب حالات کې دی. موږ ډېر ستونزې ورسره لرو. شبخاتین ته رسو سړک باقیفیت سړک زموږ د پاره را جوړ کی نور وخت نه کم وسلام.
بلیا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. آزادی ریڈیو کا سلام کوریدون کو تیز مرحبا و سلام ورسی. خاص سلام از مرد پیغام باید نشد. زد هلمند ولایت یم او وستلن پکن داتو. مرد هلمند ولایت خا قزرگون کورنی د دولت په نامه راتراریو. خو بیا دوسته پکن دار کی د مسافرش کې سبقو د کچری مز خپلن زنکو او خپلو کروندو ته نصو ځای نو د کومه سره په چان دي مومنان دي هغه سره نه خو دولت نه سره راي ورکو دولت ته سړي ورکو دولت ته سړي ورسره وژنو د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت په څپو کې ورکړي دي. یا مو څه بازلي دي نو دولت مو څه هم نه خوري. یو هم خوري باید هغه زور وکان او هغه رشوت خاره زمان کې ویشي سروي وکړي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چې هغه وس پرڅوته طالب نه پریږدي په خپل ستا نه خپل فکري کې او د دولت څار نه پزړي.
السلام علیکم. زه د دې رادو کارکونکو ریډونکو ته زما خوانه السلام علیکم ټولو ته. زه د افغانستان لوړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دي. دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره. پنځه اویا تنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دي. د دې مخنیوي څونه کو دا ترازو مخکي بندوا بیا دا اوس بیا شروع شوی دا خیرو په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی. دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا غدارانو ته وای ورته عالم تباہ او برباد غسو ته وطن غدار کړي. وطن سره غداری کړي. دا مچیران وروره کانتی په قرارداد ورکی وروره کال قرارداد ته دې زمو ټیلر والانو روپیا خلی موټرونه بیا بیا پنځه بیا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارینو باندې پاکستان ته اوري. دې مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي. دا د خیانت مکه وي. دا وروره غاټو چارواکو ته دا خبر دی ما وره سي جوړوره او دا خامخا نشر کوي. ګوره زه لمبر نه لرم دا غلو غاټ غاټ غلو ورسېم غلمبر نه سره سره سلام علیکم. زه سم سړی سره په خبره پوه سم ځان
او خ مسلمان تلای او دا پیغامونه مې ورسی ټول خلکو ټول پرو چارواکو سلام علیکم.
السلام علیکم. بس لا ده هم برات خاص سره په تماس کې تر اتشتم تاریخ باندې زه د نیمروز خره روانم د هلمند وخت د شپې تقریبا د 3 بجې به غوروري په څنګه کې د پولیسو راښکته کړ پر څه شي باندې راښکته ما وایي دا پښتنه وکړه ما ول مشکل څه شي دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري ما ولیا کله راښکته کوم څه چې په لاخې مو ولم پر څه شي باندې وایي ما دا یو پښتنه کړې دا دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی دا پولیس څه شي لپاره د خلکو د مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څخه متو کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم. نن په ځلدین دی د هلمند لشکر شهر ته مړي کډر سره نیولې ده. دلته د هلمند لشکر شهر د سرافان د مرکز سره د ګندار د سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتې دي. یعنی ما یوین دی چې کوم څه هم نه د خورلې دا وس نه هل جیر زیات په بد حالت کې دي. تقریبا د خلکو د خلیته دوه نیم میاشتې کې زه د لاس د هلمند د شوالې څخه هله کوم چې د دوه وکسان هغه وخره. سلام علیکم.
هلمند نه اړیکه نیولې ده او د حکومت په دایر لرم چې دا سرکار ته بار کړه کې او لار کې نمبر یې زبر کچا دی او بل د حکومت په دایر لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانات والا دی رشوت خور دی د نو مستور کې نه بل ور کې کوم دي چې ما سړي خلاص.
سلام علیکم. دا زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه د احرام تاسو ته پیژدم. زموږ د ولسوالۍ دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي هغه بادامې چې انځرې دا د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شو کوي همیشه یې دا عالي پل رسمی معاشم لري لیکن دوی بس په دغه باندې پرتې دا مطوانه ډېر ورته خفه تنګ دي چې وار نه کوي خوش دي ورته کوي ښکنځل ورته کوي وایي زموږ غوښتنه دا ده چې د لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي ولاړ دي په زور باندې د مطوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي هغه زموږ شو کوي. موږ دغه غوښتنه دي واورېدل چې د په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي کده دغه غوړي دغه دغه پولیس اصلاح کړي دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او موجودي چیرې اصلاح نه سي. وسلام.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او نو مشکل دغه چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښه ډیره ګران دي او کسابان چې کوم نرخامه ده دیگه نه دیر اوچه ده خرطه یا اوست ده چور ده کی دور ده دولت بنده کنی کسابان امک دولت تنده گفتن رو چه ده کسابان ترچو خلاصی نکی چه ترچو خپل نرخامه ده دولت عملی نکی دولت دو سواوی ها رو پی نرخوا کرده او دوی خرطهی پا چلور سوا و درینی سوا افغانهی بنده او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي دا موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا یو څه وخت ډیره مننه.
هلو ګرانو له ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي ایمال اشرف غنی زه علاه له کیږي چې ازر ولسوالۍ دی سره کړه په وخت کې. سلام پری خلم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي رادیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکارپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سرویس سره د موږ غو واجی صاحب ته ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي د پیسې خوړلې سرویس درې کال کېږي چې سره دا اوس په ورور یو کار نه دی پر کړی دا یو جګړو د خښتې چې پر دا پر سړکان باندې خرڅېږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالي دا دغه کچ کدا خاينان دا ونی چې د مامورین ډیر څوک دي شروالي نه پر دي او دا نور چې دی وروره دغه د سړک د درې خان کې سرویس سره د پد درې خان کې دروسه پر یز کارن ریکړی هغه کوم کورونه واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ورور د سړک کار نن سبا نه سبا یو شکا په دروازه سره دی نو تر کبر ز پروتا ده چې په دا کې انسان مستلې دا غرور تاسو باندې سره دا غوړه سوي دا صاحب خپل راځي ورور دا وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځاب دي دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا خامخاور سوی ازادي رادیو پرونی سمونه.
السلام علیکم عبدالله در زابل ولایت دا پیغام کوم زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د اویا پنځه اویا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیما پاتې دي. کومست د شریعتو څنګه د دولت په خاطر سره خو چې هم دې مشترک کوسي او کچېری د دولت په خاطر خنۍ نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل د ذکر وسر ته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړو او په نور ولایت کې خپل د ذکر سر ته ورسو مشکلات کوي. سلام
مننه کوم دوستانو، هیله ده چې ستاسو دغه ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په هواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای په مننه وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تلې د همکاري جاري ساتلې ده، ډېره مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې خپلې ستونزې راسره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوږونو ورسوو او یوه حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړې خبرونې لرو او تقریبا هره ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو دا خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو څخه اجازه غواړو. پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.